نره 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 خوبی گی دامین ولی پیلی گی دامین ولی پیلی گی په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد صدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه، د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه واوري چې افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه دمخه اجملن د دې محل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو غوښتي چې د هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. او ایران په خپله جوړه کړې هغه لویه جنګي بیړۍ فعاله کړه چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو غوښتي چې هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم رسیال امیر خان یار چې د دې جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل په عملیاتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله نشي توجیه کېدی او باید مخه یې ونیول شي.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، که دا د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدا د ماشومانو د زنانو د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنګ کې ښکیل نه دي د دوی د تلفاتو نه جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو سیمو کې په هوایي بمباریو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو د یوناما او د بشري حقونو د ډلو اعتراضونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې په وروستیو کې په هلمند کې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. افغان ولسمشر دې پیښو ته په اشاره پر خپل ټویټر ویلي چې وسلوال د ولسی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او دا ډیر کله د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ شوي. په ترڅ کې د غزنی ولایت د جاغوریو او وندلو په ولسوالیو کې 19 ترهګر وژل شوي. دفاع وزارت همدارنګه په هلمند کې هم د 12 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په کاپیسا، ننګرهار، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شوی وو. دا روان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. ریپورټونه وایي د دغو جسدونو د پاتشونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دلاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغون شوی وو. د غدری پوسیان تیرسی شنبه په غزنی ولایت کې چول کیږي طالبان په کفال دي. د سړک په منځ کې په یو د یو خودل شوی ماین په چاودنه کې وژل شول. ایران خپل جوړه کړې هغه لوی جنگي بیړۍ فعال کړې چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. نن په هغه مراسمو کې چې د ایران دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرول، ایران د جنگي بیړۍ په بندر عباس کې د ایران له سمندري نظامي اډې سره یو ځای شوه. دا ډا د هرمز د ستراتیژیک تنګي په خوله کې پراته ده. ایران په لومړي ځل د 2010 کال کې په خپل جوړه کړې ستره پوځي بیړۍ د فارس سمندر کې له خپل سمندري ځواک سره یو ځای کړه. رپورټونه وایي چې ایران دا ډول 15 لوی پوځي بیړۍ لري. داسې ښکاري چې ایران په دې اعلان سره غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره د زیاتېدونکي کړکېچ په ترڅ کې خپل نظامی وړتیا وخی. د امریکا پخوانی ولسمشر جارج اچ دبليو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش پلار وو او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلوېښتم ولسمشر وو. د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړې. جارج اچ دبليو بوش له 1990 څخه تر 1993 کال پورې د امریکا ولسمشر وو چې ورپسې کلینټن راغی او په هغه پسې خپل زوی یعنی جارج بوش د ولسمشرۍ څوکۍ ته لاره پیدا کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان شوې کتنه وروسته له هغې لغوه شوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین مانوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي په یو مناسب وخت کې به له خپل روس سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزي په څنډه کې له امریکا غږ سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوې تجارتي تړون هم خبرې کړې. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر پوتین سره وګوري. کرملن ویلي د دوی ترمنځ خبرو ښایي 2 ساعته وخت نیولی وای. دا پیل څنګه کې د جولای میاشتې تر سرمشریزي وروسته چې دواړو ولسمشرانو کتلي وو د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېده.
خبرونه ملاحظه دی راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان د اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملک کی مرګ شو بل اندیشمن کړی دی. دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نننۍ عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل
د عام خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
بلخوا د کندز پوځي چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده.
جاو جاو بی جوانان در شهر قندز و ولسوالی های ششمانه یا نورانه این قابلی ملاحظه است.
په روزګان ولایت کې به بیا د هغو لسګونو کورنیو سره د مرستې واورئ چې په روانه جګړه کې د کورنیو غړي او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. بلخوا په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ونیز پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي. په ګډه به واورو. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د هوایي حملو پر مهال ملکي وګړو ته د تلفاتو اوښتلو لامل وسلوال مخالفین او تروریستان بولي چې د دوی په خبره د خلکو په کورونو کې ځانونه خوندي کوي. نورحال وصل وسال حکمی
په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولې او دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفات او وختل هغه کال له هرې غاړې وي د بشریت ضد کړنه ده.
و شهادت رسیدل دا که دا هر اخوانه این که دا دا افغانستان حکومت دا که دا افغانستان دا حکومت حمایتگر دی که دا افغانستان دا حکومت مخالفین دی باید پخپلو عملیاتو که جدن دا ماشومانو دا زنانو دا سپینگیرو و هر خلق چه پا جنگ که خیل ندی دا دی دا تلفاتو ناو چی دی مخنیوه وکی.
دا پدا سیال کده چه نیویورک تایمز امریکایی ورسپانی لکلی چه په افغانستان کې په هوایی حملو کې د ملکیانو مرګ شوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 3-5 ملکیان دي او زیاتره یې په هوایی حملو کې وژل شوي. د تېرې سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی بمبارد کې 30 ملکي وګړو ته مرګ شوبله واوښته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایی حمله کې د ملکي ملکی وګړو یو کور په نخښه شوی او لک تر لګه دیش تنه پکې وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوی د لومړنۍ سړونو لمخې د هلمند په هوایي بمبارد کې زیاتره وژل شوی او ټپیان ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړنیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل شمېره لوړه وه. بلخوا د جمعې په ورځ د پکتیکا په مرکز شرنه کې خلکو د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ او له افغان حکومت نه غوښتل چې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د لاریون کوونکو په خبره څو ورځې وړاندې د یاد ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وو ملکی وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې تړاو په کونړ ولایت کې هم مظاهره شوې ده. په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ویلي چې د هلمند هوایي عملیات د دوی لخوا شوي او د وژل شوو کسانو په اړه څېړنې کوي. خو دا چې د هوایي حملو پر مهال زیاتره وخت ولې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي، لامل یې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي.
د پیښو رامنځته کېدو علت معلوم دی. متاسفانه وسلوال طالبان او ترورستان د خلکو د کورونو، عامه اماکنو، عامه ځایونو، سپیشلو ځایونو لکه مسجدونو او دینه استفاده کوي. ځوانه دا د دې لامل کېږي چې یو شمیر ملکی مرګ ژوبله رامنځته شي. ولې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هغه طرزالعملونه، هغه مقررات چې دوی ته ورکړل شوي دي هغې ته ژمن دي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپله وینه قرباني کوي، جګړه کوي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې.
ښاغلی جاوید وایي د هوایي او ځمکنیو حملو پر مهال افغان او بهرني ځواکونه تر وروستي بریده هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي او خلک خوندي پاتې شي. خو د یو شمېر افغان کارپوهانو او عامو خلکو په باور د هوایي حملو پر مهال د لازم دقت نشتوالی او نه همغږي د دې لامل کېږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې په هوایي بریدونو کې د ناسمو معلوماتو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي. محمد واصل وصال د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې اصلي لامل څه دی؟
بدون شک چې په افغانستان کې په اول 17 کلو کې کمی دغه هوایي عملی چې کیږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای په ځای کړي دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته، په دې خاطر چې دا جنگ وغځول شي او خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلټرونه نه تیري، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونو راپور واخلي چې واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله وړي، څه پایله لرل شي او عواقب سببوي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولسته افغانان په دې قرباني کیږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي ترورستان په افغانستان کې په باز ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورونو سره مخالفت نه لري، په خپل ځایونو کې هغه باید پنه خنسي، د افغانستان ولس عام وګړي باید پنه خنسي. دې ته باید ډېر دقت وشي. کم بمباردونه چې په دا ولس کلو کې کیږي سوي دي، بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولای دی او د خلکو قهر راپارولای دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دی تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق پنه خشي او ملکی مرګ ژوبله مخنیوي وشي؟
دو خبری باید ډیر دقیق مد نظر ونیوستی. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کې غولو سي، افغانان سره یو موټی سي، یو لاس سي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه وایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هیڅ صورت افغانانو رحم نه کوي، یعنی د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل سي. اما هغه بمبار باید ډیر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل سي، دقیق راپورونه واخیستل سي، د مختلف فلټرونه تیر سي، بل دغه هغه ځان تروریستان دي هغه په نښه سي ووشتل سي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، لکه چې مخکې په راپور کې مو د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال د ملکي مرګوب لید اندېښنو په اړه واورېدل. بل خوا، د کندوز پوځي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز چارواکي وایي چې د روان کال په نهو میاشتو کې شاوخوا 2200 پر شرایطو برابر ځوانانو د ملي اردو لیکو ته جذب سوي دي. اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په کندز کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده، او د روان کال په نهه میاشتو کې 2200 تنه په شرایطو برابر ځوانان جلب او جذب کړي او د ملي اردو روزنیز مرکزونه ته استولې دي. په کندز کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز قمندان ډګروال عبدالقدیر په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
جلب جذب جوانان د شهر کندز و ولسوالۍ های ششگانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په کندز کې د ځوانانو لیوالتیا د ملي اردو لیکو سره زیاته شوې ده، او ځوانان د جلب او جذب د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي اردو تربیوي مرکزونو ته استول کېږي، او بیا له فراغت وروسته د ملي اردو په بیلابیلو جزوتامونو او قطعاتو کې ځای پر ځای کېږي. نوموړی د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې لوړېدو اصلي لامل د ملي اردو په لیکو کې هغوی ته ښه امکانات او امتیازات په پام کې نیول او دغه راز د افغان پوځ سره د ځوانانو خپله مینه او وطن پالنه یادوي. په ورته وخت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز یو تن بریتمال امام نظر وایي چې داوطلب ځوانان د جسمي او روحي چک او معاینې وروسته جلب او جذب کېږي.
په پروسې جلب او جذب به شکل نورمال دوام دره، یومیه همروزه مردم بازار قری او قصبه د یکی از تشه بیارن.
هر ورځ د جلب او جذب مرکزونو ته ځوانان مراجعه کوي، او پوځي کمیسون داوطلب ځوانان چک او معاینه کوي چې په مخدره توکو روغ دي نه وي، جسمي او فزیکی توانایي ولري، عملیات شوي نه وي، او دغه راز رواني تکلیفونه لري، او له ټولو څېړنو وروسته د ملي اردو لیکو ته جذب کیږي. له دې سره سم یو شمېر ځوانان چې د ملي اردو لیکو سره د یو ځای کېدو په هدف په کندز کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکزونو ته راغلي وایي چې د ملي اردو پیاوړتیا کولی شي د هیواد ښه راتلونکی تضمین کړي، نو په همدې هدف دوی غواړي د ملي اردو لیکو سره یو ځای شي. له دغو ځوانانو څخه یو تن احمد جاوید په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ملي اردو سرتیری یم، د ټولو هیوادوالو د ټولو غزوانانو څخه چې بیکار دي، بیروزګار دي، باید راشي او خپل ملک ته خدمت وکړي، دغه یو وفاق وظیفه اجرا کړي او ملک لپاره خدمت وکړي، دغه ملک هم حق لري.
بل خو یو شمیر داوطلب ځوانان په هیواد کې د سولې او ثبات د تامینولو او د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې د ملي اردو پیاوړتیا او ځواکمنتیا ډیر اړین بولي، او دغه راز پر نورو ځوانانو همغږ کوي چې د افغان ګډو ځواکونو لیکو سره یو ځای شي، څو په هیواد کې روان کړکیچ ته د پای ټکی کېښودل شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د افم پر سله شره 15 صفه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. په ولسي جرګې کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. دغو استازو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سړې هوا او ځینو نورو ستونزو له کبله به د غزنی خلک ونسي کولی د حمل د یو دېرشمې نیټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ټولو ستونزو ته په کتو یا د نیټه ټاکلې او د دغو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیول سوی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای د غزنی ولایت لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو له اعلان درې ورځې وروسته په ولسي جرګه کې د دغه ولایت ځینې استازي د یاد نیټې د ټاکلو په اړه انتقادونه لري. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازو عالی اخلاقي او نفیسي اعظمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په غزنی ولایت کې سړې هوا او ځینې نورو ستونزو ته په پام له کمیسیون وغوښتل چې په خپله دغه پرېکړه بیا غور وکړي. دوی کله چې طالبانو د غزنی په ښار حمله وکړه د انتخاباتو ولایتي دفتر یې وسوځاو، هیڅ شی هم نه دی پاتې، نو ځکه باید نوي تذکیرې توزیع شي او سټیکرونه ور باندې ووهل شي. فکر کوم چې په دې درې او څلور میاشتو کې چې په غزنی ولایت کې واوره هم وري او لارې بندې دي، انتخابات امکان نه لري. دا وی غزنی یو سبل عبر او سوړ ولایت دی او خلک یې اصلا رسیدګي نشي کولای چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په غزنی کې د انتخاباتو په مهال ویش له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو بشپړ مهال ویش د غزنی د ولسي جرګې او د ټولو ولایتونو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. په اعلان شوې پریکړه کې د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې 10 نیټه ټاکل شوې ده. د یادونې ده چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات د نامنیو او د انتخاباتو د حوزوي کېدو د ستونزو پر بنسټ د میزان په 28 نیټه ترسره نشول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د ځینو استازو د دغې غوښتنې په ځواب کې وایي د غزنی ولایت لپاره د انتخاباتو ټاکل شوې نیټه وروستۍ ده او په ترسره کېدو کې به یې هیڅ ستونزه نه وي. د یاد کمیسیون د ویان مرسل عبدالعزیز ابراهیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره دا پریکړه اعلان کړي.
ما آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ولایت غزنی داریم.
دوی مونږ د غزنی ولایت انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی لرو. دا پریکړه وروستۍ ده او له تخنیکي ارزونو وروسته کمیسیون اعلان کړي. اوس پلان دا دی چې له پریکړې سره سم د حمل په 1 نیټه انتخابات ترسره کړو. دوی د غزنی د سړې هوا ستونزه هم په نظر کې نیول شوې او د میزان د 28 او 29 نیټو له انتخاباتو مو هم ډیر څه زده کړي دي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د حمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ او د غزنی د انتخاباتو طرحه عملي نه بولي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به ورسو روزګان ولایت. په روزګان کې د 15 هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي و د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه. د روزګان چارواکي وایي چې په راتلونکي کې هم د جګړه ځپلو سره د دغه ډول مرستو ترسره کولو پلان لري. شریف الله شرافت په دې اړه تفصیل راکوي.
روزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د 15 هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته شوي توکي 1000 افغانۍ قیمت لري. حقبین وویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
موږ تقریبا د 15 فامیلو سره دغه کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ مؤسسه ته معرفي کوو، هغه دوی سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډیر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوری د ولسوالۍ سره مجر سوی یم. دا خوند د جنگ د حالات سره موږ سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات شوی دي او زخمیان او شهیدان شوی دي او اوس دغه دولت موږ سره د همکاري کړي چې موږ سره مشترک کړي. نو غوړي دي، وړي دي، ورج برا پلمیر چای دا شان سره جګړې خو ډیر زیانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت سره د ماجر او د شهیدانو زخمیانو سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک په ښه دغه توګه وګوري وروره کومکونه د روزګان سره وکړي د روزګان ولس ډېر خوار دی
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړې د کورې ودان مهاجر خلک یو بیا په مهاجر کې مایبین لرو دا مایبین سره دغه مرسته شوی دا وریجې دی غوړې دی وړې دی دا لوبیا نو دا سیان چای او براو د شانم پکې دی دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه معلومیږي چې موږ ډېر اړتیا لرو
وکړي دغه اداره وای په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست آزادی راډیو ته داسې وویل
زما پیغام ټوله نړۍ ته همدا دی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په روزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي وو ځکه دلته لس زره څه د پاسه لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي وو او هغه په ډېر بد حالت کې قرار لري وو
د بې ځایه سو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بې له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دې په امن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي دا په داسې حال کې ده چې په روزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څخه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ لخپل سیمو بې ځای کیږي او په خبره یې چې عاجل مرستار چا لري
د سنو د روزګان په اړه خو مو دغه په روزګان کې د مرستو په اړه مو دا راپور واورېدی اوس به د ساینس ډګر ته ورسو په دې راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د مځکې په اتموسفیر کې مضره ګاز ډېر سوی دی نور به اسمه څارون راوته وایي
ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتونی ګازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضرو ګازونو مخه نشي نیول کېدی ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن ګاز د ډېرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لاغور او دقت وکړي د دې راپور پر اساس که د 20مې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکو حالت کې بدلون را نغی د مځکې تودوخه به د سانتیګرات 3 درجه زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي په ورستیو کې هله پیدا شوې و چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي خو له 2013 را ورسته یوازې 55 هیوادونو پر خپل ژمنو عمل کړی دی
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلتان بار ورات غنداب لسوارینه فیضان سره پیغام ویل دا ځابه اډو نه ډیر مننه کوم چې موږ ټول د حکومت ول فور چارواکو پر دې چې موږ د کندهار د دهلی بم ته وګورو د دهلی بم چې د کرزی حکومت سره دا بم دوا وره پروژه منظور شو لکه چې راوته له حکومت پامچ کې چې د توریک ټول صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور لرو چې موږ دغه د کندهار د عالی بند جوړ کړي چې سنادي جوابونه یې د پورته کې چې موږ ته اوبه ذخیره کړي موږ اوبه د 2 کال د 3 کال د وچکالۍ نه مخکې موږ اوبه د هغه نه په دغه زموږ ټول اوبه تللې ایران ته خو دا چې موږ ته یو کال وچکالۍ را لغړه په بند څه پښتې کې په چیرې موږ ته هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په دغه وچکالۍ هیڅ پوهې پوسه نه وایي د ټولو لوی کار چې په کندهار کې د دوسې همدغه بند په چیرې دغه بند
السلام علیکم شاہزادہ نا بنا ہم دکنار ولایت
غوښتنه مې دا ده داسې په کونړ ولایت کښې دغه د نثاراتو کانکریټ چې کوم دي دغه د ګازو مخې ګاز چې کومته وایي نو دا بېخي د دې ښار چار اطراف پراته دي. ښار ډېر په مشکلاتو کښې دی، هلته چې ښار یې ماتېره کړی دی، خدای نخواسته خدای نخواسته که چېرته کوم حادثه پېښه شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کښې دی، او د ولایت په څنګ کښې چې کوم کلي دي کورونه دي دا هم په خطر کښې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو او هیله ده چې دا کومې مثاراتو ټانکرې چې دا د دې ولایت د خوا نه وړاندې وړاندې وشي، خدای نه خاصه چې کومه ورځ کومه حادثه پېښه نه شي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلي دي دا ټول په خطر کښې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او شکایتونه او پیغامونه مو واورېدل چې ازادي راډیو ته یې راستولی وه. که چیرې تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او زموږ راپورونه او خبرونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. 4:30 دي د کابل په وخت. یو ځل بیا له اجمالان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت متحدانو یا وسلوالو مخالفانو غوښتي چې په عملیاتو کې دې د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات کړي دي چې د دوی په وینا 50 وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي. د هغو درې امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتېشونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. ایران په خپله جوړه کړې هغه لویه جنګي بیړۍ فعاله کړه چې د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. د امریکا پخوانی ولسمشر جارج اچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. او ډونالډ ټرمپ چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر دی وایي د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې خبرې لغوه کړي خو له پوتین سره ښه ارتباطات لري.
مننه کوم اجمالان. اوله رحمت افغان څخه به سپورټي خبرونه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د امري جنگ آسیا جام سیالیو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د یادو سیالیو لپاره د لوبډلې کپتان نجیب الله زدران ټاکل سوی او په لوبه کې هم اکثره نوي او ځوان لوبغاړي شامل سوي دي. د امري جنگ آسیا جام سیالۍ د رواني اونۍ په آخر کې په دوو ګروپونو کې د اتو لوبډلو ترمنځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیلېږي. افغانستان د دغه جام په ای ګروپ کې او له هندوستان، سریلانکا او عمان لوبډلې سره لوبې لري. په بی ګروپ کې بیا د پاکستان، بنګلادیش، متحد عربي اماراتو او عمان لوبډلې شاملې دي. په خوست کې د فوټبال د 40 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د اولمپیک امیر عزیزالله ملنګ ازادي راډیو ته وویل د فوټبال یادې سیالۍ به درې میاشتې دوام وکړي. ښاغلی ملنګ وایي د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو د فوټبال لوبډلو سربیره د کوزې پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم په دغه لوی ټورنمنټ کې برخه اخلي. او د پروان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 2 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت په 8 جریبه ځمکه کې معیاري ورزشي لوبغاړی جوړیږي. د دغه ولایت د خدماتو او سکتوري برخې رئیس محمد طاهر همت ازادي راډیو ته وویل په دې لوبغاړي کې به د بېلابېلو سیالیو ترسره کېدو امکانات وي. ښاغلی همت وایي لوبغاړي چې د چریکار ښار په 12 ناحیه کې جوړیږي په یو وار به د 8000 لیدونکو گنجایش ولري. د پروان اوسیدونکي د دغه لوبغاړي له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې دا لوبغاړی به په پروان کې د ورزش له غوړېدا سره مرسته وکړي.
زموږ اخلاص د راډیو اورئ. دوستانو د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېد. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تندې څانګې دا د خپرېدو ته چمتو دي. په همدې ترتیب به یې په ګډه سره واورو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه.
د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو د دوی په بریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د ځمکو په سب باندې وغږیږو د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیلې له دې نه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډېر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملای تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو لپاره به د خپل افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډېر مهم صنعت ډېر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 5 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات کې پیدا شي موږ صادرات هم کړو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي. یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو. یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا داغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وېچړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو لپاره ماشومان کار کوي.
دمدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمیر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي؟ د سنټرونو سره تاسو پاړی کیاستې مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې موږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي چې یا صحیح ځای ته رسیدلي یا لا تر اوسه هغه د دولت هم د سرسای نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې دغه موږ وو چې هغه ځوانانو لپاره کار زمينه برابره شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې موږ مخکې د پولیس خدمه ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي سرایي چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهاد نه کړو او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدی شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نه، نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې، یعنی د هر وخت چې هر کارګر اوسي او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده، دا د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي، او بل دا وطن هم دی. که چېرته دغه سرمایه ګذاران چې دا ماته سوی چې درې زنو زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي. ولې؟ په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه ګذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي، او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکړم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو را په دې خوا هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګوري، تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوی؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې، د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته یې ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات شته چې دې ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې شدي چې موږ ورسره اخته استو، باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري، نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړی دا هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,00,000 نیولې تر $1,000,000 پورې کړي، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شي تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشتې کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو 100 روپۍ هغوی ته ورکړئ، 100 روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، هغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي نو نشو کولای چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومنګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو، باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویلي د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرن هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډر سره برابر نه و، هغه بېرته ریجیکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغسې سیستم د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. نو دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بختې استاسو بیا دام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه صافی
صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو محصلانو په ستونزو غږیږو چې په دولتي بورسونو بهر ته تللي. دا محصلان شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته ټاکل شوی مدد معاش نه ورکول کیږي.
محصلین دي چې یو کال معاش نه اخیستی، یو نیم دوه کاله پورې معاش سندیږي.
د مدد معاش د نه ورکولو له وجې افغان محصلان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
درس پاتې کیږي او هیڅ علمي لاسته راوړنه نه لري،
او اړوندو ادارو د دې ستونزو د حل په خاطر
څکړي.
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو ډیر جدي.
په مسکاو او امیتور به کې دوه کشور دیګي سفر میکنن.
دا تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشت غنی وړاندې کوم.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس شاوخوا 9 هیوادونو ته افغان محصلان لیږلي چې اوس په مختلفو رشتو کې په زده کړو مصروف دي. دغه محصلان په دریو کټګوریو ویشل شوي چې یوې ډلې ته کوربه هیوادونه مصرف ورکوي، دویمه ډله د افغان حکومت په مصارفو زده کړې کوي او دریمه ډله بیا خپل لګښت کوي. هغه محصلان چې د افغان حکومت په لګښت بهرنیو هیوادونو ته تللي د زده کړو د مصارفو ترڅنګ د مدد ماش په نوم هم د جیب خرڅ ورکول کیږي. خو اوس یو شمېر محصلان شکایت کوي چې لا میاشتو او کلونو تیرېدو وروسته یې هم مدد ماش نه دی ترلاسه کړی. په روسیه کې د انجینری پوهنځي د ماسټري دورې محصل حاجی محمد غیرت د همدې ستونزې په اړه راغږیږي.
د روسیې په فدراسیون کې د افغان محصلینو تعداد تقریبا 2000 شاوخوا محصلینو ته رسیږي. د هر محصل لګښت کلنی لګښت 1500-2000 شاوخوا کې ډالر دی. نو دې په خاطر باندې د موږ یوازنی جدي مشکل دغه و چې دغو محصلینو ته کوم چې میاشتنی معاش ورکول کېږي دو ته د خپل معاش په خپل وخت ورسي. محصلین دي چې یو کال یې معاش نه دی اخیستی، یو نیم دوه کاله پورې معاش سندېږي. سفارت ته مراجعه کو، هغو وایي چې موږ مشکلات رسولی د افغانستان دولت ته، مګر افغانستان دولت لوړو زده کړو وزارت، حتی خارجي وزارت، مالیه وزارت یو په بل باندې پړای چی وي چې موږ اقدام کړی دی.
په روسیه کې یو بل افغان محصل محمد قاسم هلمند بیا له اړوندو ادارو شکایت لري چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ښاغلی هلمند وایي د مدد معاش ته ترلاسه کولو لپاره یې ټول هغه مراحل طی کړي چې د سفارت لخوا ورته ویل شوی بو، خو بیا یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی.
د اول سمستر اخیری وختونه و چې د سفارت لخوا څخه ایمیل راغلی و چې تاسې ورسئ د خپل فاکولټي څخه سپراپکه واخی چې هغه ستاسې تصدیق وکړي، ستاسې تایید وکړي چې تاسې حاضر یاست، غیر حاضر یاست، درسونه وایست، نه وایست، فاکولټي په هغه ګړي زموږ مشکل را حل کړي، موږ ولېږل سفارت ته. خو متاسفانه چې تر اوسه هېڅ اقدام نه دی سوی زموږ په اړوند. دردونکې خبره دا ده چې د افغانستان سفارت په روسیه کې دی، موږ ته همیشه غولونکي وعدې راکوي، موږ مصروفه ساتي، د دې پر ځای چې زموږ مشکل دی را حل کړي. دوی د محصلینو په غربت، د محصلینو په بیچارهګۍ، د محصلینو په مشکلاتو باندې نه دی خبر.
په بهر کې یو بل افغان محصل امین پاچاخیل بیا وایي هرې ادارې ته چې ورځي هغوی یې په بلې ادارې سپاري او اوس له دوی هم لاره ورکه ده چې چاته ورشي.
زمنګ ماشونه باندې چې دیو لوبي کوي، تجارت لوبه کوي. څو ځلې ما سفارت د سفارت مې زنګ وهو، د غروست خپل وزارت خارجي ته مې زنګ وهو، تحصیلات عالی ته مې زنګ وهو. هغه وایي چې دا مکتوب باندې پیسې لیگل شوې دي. دلته چې زنګ وهو، دلته وایي چې سفارت کې ستاسو مشکل دی، او دې نه زنګ وهي وایي وزارت خارجي کې مشکل دی. دې نه خب مونږ ته وایي چې ستاسو مشکل افغانستان کې دی، افغانستان کې زنګ وهو. هغه وایي مونږ لیگل دی، مونږ دلته یو امید باندې راغلی یو، مونږ ته یو امید ورکړی شوی چې تاسو دلته لاسه دومره تاسو ته ماشا والا کیږي که نه کوو ورورو غلا مونږ ته باید نه ویلې سفارت نامه او تحصیلات نه ویلې چې نه ورکو اوس وعده کړي باید وعده باندې ولاړ اوسي.
افغان محصلان وایي د مدد معاش د نه ترلاسه کولو له وجې لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا دوی په وینا په هغو هیوادونو کې چې زده کړې کوي د کار کولو حق نه لري، نو که د خپلو مالي ستونزو د حل لپاره کار کوي پولیس یې نیسي او جریمه کوي. امین پاچاخیل په دی اړه وایي
یو کال کېږي چې د لیلیه پیسې توان نه لرم، تر څو مې د لیلیه پیسې توان نه دی ورکړي، او هر ورځ دلته مونږ ته دلته ورک ورکوي او اختار ورکوي چې پیسې تحویل کړي کنه. نو د اچ سلیت تاسو هغه امکان لرئ. څو ځلې کار لپاره تللی وم، مونږ دلته د کارونه هم تاسو ته معلوم دی، زمونږ خو دلته دا ښار دی، دلته د کار امکانات هم نشته بدبختانه. داسې یو ورکوټی ښار دی چې زمونږ د ولسوالۍ څخه هم بدتر دی. نو دلته نه کار صحیح پیدا کیږي، کار پیدا کی یو سور ز پولیسان هم نیولی وو، کوئی کار اجازه تاسو نه لره نګدی وو چې زمونږ ته غټ جریمه ولیکله. نو هغه په خدای په مرسته هغه جریمه مونږ نه رافه شو، نو کار ته هم نشو وتلی.
په مالیزیا کې یو بل افغان محصل رحمت کټوازی چې په دولتي بورس للی ورته شکایت لري. هغه هم لاړوندو ادارو غواړي چې په وخت د دوی مدد معاش ورکړي.
زموږ د پونتون لخوا څخه هغه انوایس یا د پیسو د مصارف پولیس چې ورته وایي دا جوړ سوی ده، ترتیب سوی ده، او وختي له سفارت استول سوی ده. سفارت بیا وزارت ته لیږلی ده، خو موږ د اګست پر سلسله کې راغلی یو اوسه د نومبر شپږم نیټه ده، یعنی زموږ تر درې میاشتې ډیر وخت کې چې زموږ د پیسو درک لانه لګیږي. نو کله چې موږ وزارت ته ایمیل کوو له دې سره اړیکه نیسو، نو دوی مختلفې بهانې کوي چې زما فند باندې مشکل او ستونزه په دې کې ده چې وزارت د خپلو پیسو د لګولو لپاره پلان او مدیریت نه لري. دا په دې خاطر باندې چې دغه پیسې چې کومې دي د نړیوال بانک لخوا څخه ایچ ای ډی پی ته ورکول شوي دي، دوی ته وخت لا سپارل شوي دي، خو مګر دوی دومره نشي کولی چې دغه پیسې په ټاکلي وخت باندې د خپلو محصلینو پورې ورسوي. ځینې محصلین خورا ډېر اقتصادي ستونزې او مشکلات لري چې باید توجه ورته وسي او زموږ پیسې په وخت باندې حواله شي.
په روسیه کې یو بل افغان محصل صفت الله ناصری وایي سره له دې چې د خپلو مالي ستونزو د حل لپاره یې هره خوا منډه کړې، خو بیا هم ورځ تر بلې یې ستونزې ډېرېږي. هغه زیاتوي د مدد معاش د نه ورکولو له وجې ډېر محصلان د درسونو پرېښودو ته اړ شوي.
دلته څو ځلې لوړ پوړ چارواکي، د ولسي جرګې وکیلان، د مشرانو جرګې وکیلان، حتی وزیران دلته څو ځلې چې دلته روسیې ته سفرونه درلودل، موږ دغه ستونزه څو ځلې د لوړ پوړ چارواکو ته ورسوله. بیا هم بدبختانه چې د لوړ زده کړو وزارت هیڅ کوم اقدام ونه کړ، ډېری د محصلینو ناکامي هم دغه مدد معاش نه ترلاسه کول دي. هغه دا چې ډېری محصلین د درس ترڅنګ دلته دوی کار کوي، او هغه وخت چې باید درس وی هغه دوی په کار مند مصرفي هغه وخت، نو دا د لامل کیږي چې ډېری محصلین د مپانترو کې ناکام سي، او ځینې بیرته هیواد ته ستنېږي، او ځینې هم اروپایي هیواد ته مهاجر کیږي.
په بهر کې افغان محصل نصرت الله روان وایي په کابل کې دولتي ادارې د دوی ستونزې جدي نه نیسي، نو موړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د ژر تر ژره حل کړي.
کابل کې کوم ادارات دي؟ خصوصا لوړ زده کړو وزارت، د افغانستان مالی وزارت، او بهرنیو چارو وزارت. دوی چې دا موضوع جدی نه نیسي. تقریبا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې دغه مشکل موجود دی، او دا یو سیستماتیک مشکل دی. البته دا د دې سبب کیږي چې محصلین دې ته مجبوریږي چې دلته درس پرېږدي، کار وکړي. کار هم د محصل لپاره دلته غیر قانوني دی، او بیا د پولیسو د خوا نیول کیږي، جریمه کیږي، البته درس پرې پاتې کیږي، او هیڅ علمي لاسته راوړنه نه لري. دې برخه کې څو غفلت کې باید قانونی برخورد درسته وشي. په ځوانانو سرمایه گذاری نه باید په ځوانانو باندې ملنډې وهل وي.
دا چې ولې په بهر کې افغان محصلانو ته مدد معاش نه ورکول کیږي، دا ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین مخ ته کې خوده.
پخوا مشکل دا و چې وزارت تحصیلات تالی دغه گزارش د محصل تایید کول، اوس دغه پروسه ډیر لاند شوې ده. هغه تفاهم او هغه نشست چې نهایی وشو، په هغه نشست کې زموږ هدف دا و چې دغه پروسه مونږ لاند وکړو. اگر کوم جریان چې پروسیو ترڅو چې مثلا یو محصل خپل گزارش ورکړي سفارت ته، سفارت نه وزارت خارجه ناراضي، وزارت خارجه نه وزارت تحصیلات عالی ته ناراضي، وزارت تحصیلات عالی هغه تایید کوي، بیرته وزارت مالی ته ځي، وزارت مالی لیگی، وزارت خارجه ته، دا جریان مونږ ډیر لاند وکړه. یوازې په دې کفایت کوي چې وزارت خارجه تایید وکړي او دغه پول باید ترانسفر شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان وویل دوی له دې منځ ځان وستلی، او دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې په بهر کې افغان محصلانو ته د سفارتونو له لارې په خپل وخت مدد معاش ورسوي. خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت ولې دا کار نه دی کړی، دا د وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست مشر توریالی غیاسی وایي.
اسلامي بیوروکراسي کې وجود دره،
د هغې بیوروکراسي په اساس چې شته، یا کله هم بودیجه نه وي، هم محصلان په خپل کار پسې وروسته ګرځي، سفارتونه هم خپل کارونه په وخت سره نه تر سره کوي، یعنی هم خپل محصل، هم سفارت، هم موږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت په دې پروسه کې دخیل یو. یعنی په دې اوږده بیوروکراسي کې سلور کا پنځه بنسټونه شامل دي چې ډیره موده نیسي. خدا پیسې هیڅکله هم نه سوځي، شاید وروسته وړاندې شي، خو بل چاته نه ورکول کیږي، او د سفارت په حساب کې پاتې کیږي. موږ منو چې شپږ میاشتې به ځنډ پکې راغلی وي، خو څلور کاله قطعا داسې کار نه دی شوی. باید دا مسله جدي ونیول شي،
باید ای مسله جدي گرفته شوه.
افغان محصلان وایي دوی د لوړو زده کړو وزارت لخوا را لیږل شوي، او باید د ستونزو د حل لپاره یې هم ورسره مرسته وکړي. خو دا چې له دوی سره د لوړو زده کړو وزارت وعده څه ده، پوهندوی فیصل امین وایي
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو، ډیر جدي، او وزارت خارجي سره خبرې کوو چې دغه محصلین چې د پخوا نه پاتې دي، یا مثلا شپږ میاشت دي یا یو کال دي، دغه سمدستي دوی باید خپل اجرا اطلاعاتو که ام د تفاهم پر مبنا باندې چې وزارت خارجه وزارت تحصیلات عالی او وزارت مالی سره یو ځای نیولی دا نن رهبری سره خبرې کوم د وزارت مقام سره علمی موین صاحب سره او د غدیر برخه رئیس سره خبرې کوم چې دا عاجل تعقیب وکي او هغه ستونزې چې زموږ مسئولین په بهر یا نور هیوادونو کې لري باید دا زر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مشر توریالی غیاسی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر هڅه کوي چې ډیر ژر یو پلاوی هغو هیوادونو ته ولیږي چې افغان محصلان پکې دا ستونزې لري.
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن که اگر ایت ترکیب
د بهرنیو چارو وزارت رهبری هدایت ورکړی چې د دې وزارت د فرهنګي روابطو او مالی او اداري ریاستونو یو ګډ پلاوی دی مسکو ته سو نورو هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې دا ستونزې پکې شته. دغه پلاوی ویزو ته منتظر دی او شاید په راتلونکو 15 ورځو کې سفر وکړي. محصلان کولی شي له دوی سره خپل ستونزې شریک کړي. د دې ستونزې د دایمي حل لپاره زموږ وړاندیز او ګډه طرحه د لوړو زده کړو وزارت سره دا ده چې محصلان کله په کوربه هیواد کې ځای پر ځای کیږي دوی ته به بانکي اکاونټونه جوړیږي چې له کابل څخه به په مستقیم ډول دوی ته مدد معاش ولیږل شي.
مستقیما به شان فرستاده شوی.
ترنو اوریدونکو دا وعده تاند سنگ خبرونه تر بیا خ وخت ولری.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا ازادي رادیو نو خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو دا اړیکو شمیره 0999 40 15 40 0 و 7 8 9 2 5 5 5.